افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبولو میدان د ورزشي پروګرام تکرار اوري. په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای شئ. نن یکشنبه ده، د ورژي اسمبلی 13 د سپتمبر 8 پیل په خبرونو کوو. د راپورونو پر اساس د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نښته پرون بیا پیل سوه. پژواک خبري اژانس او تلو نیوز خصوصي تلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نښتې چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی پرون مازدیګر پیل سوې او د شپې تر ناوخته روانې وې. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپي کېدو خبر ورکړی. تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ هم په دې سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته سوې وه. هغه مهال د پاکستان یو پوځي د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې نښته د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر وسوه. د جرمني د اپوزیسیون مشر فریدریش میرت له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد ته د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرس چې د معتدلو شیاړخو د ګوند مشري کوي او د جرمني په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی، پرون وویل کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. ښاغلی میرس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې ده د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمني کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. جرمني د ورژې پر 9 نیټه 28 تنه افغان کډوال افغانستان ته وویستل. دا افغانان د جرمني چارواکو په وینا په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر مجرم پیژندل سوي او په سزا محکوم سوي وو. د لبنان روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په هوایي حمله کې درې تنه روغتیا پال وژل سوي او دوه نور چاپیان دي. د دې وزارت وایي پرون ناوخت وویل چې اسرائیل دا برید په جنوبي ښار فارون کې هغه وخت وکړ چې د لبنان د ملکي دفاع کارکوونکو د اسرائیلي پوځ د یو مخکنی برید په پایله کې د لګېدلې اور د وژنې حادثه کوله. لبنان دا پر خپلو رسمي کارکوونکو برید بللی او غندلی دی. د لبناني چارواکو په وینا اسرائیل له 12 ساعتونو په لږه موده کې د دویم ځل لپاره د لبنان د بیړنیو خدماتو پر یوه ډله برید وکړ. د اسرائیل پوځ سمدستي د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د لبنان حزب الله ډلې بیګانه وخته په یو بیان کې وویل چې دوی د دې حملو په ځواب کې د اسرائیل پر یوه پوځي قطعه د توغندیو حمله وکړه. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د حملو دا لړۍ د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 وروسته له هغې پیل سوه چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. او اسرائیل د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. په لسګونو زره کسانو پرون په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د لاریون پر مهال د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له بنده د پاتې سلو یرغمل سویو د خلاصون سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس او د فلسطینیانو نورو افراطي ډلو د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل چې دا موضوع په غزه کې د جګړې د سبب سوه. اسرائیل وایي له حماس ډلې سره لا هم 101 کسان یرغمل دي، خو دا معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان ژوندي دي. په همدې حال کې له څو میاشتو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب غیر مستقیمې مذاکرې روانې دي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د MI6 ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اگست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. ښاغلی مور دا څرګندونې پرون د CIA له مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د کتنې پر مهال وکړې. ښاغلی برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لویه لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د روسیې د پوځ له کمزورتیا څخه یې پرده پورته کړه. برنس زیاته کړه چې لویدیز باید د جګړې د پراختیا مخه ونیسي، خو ده زیاته کړه چې د اوکراین متحدان دي د روسیې له بې ځایه ګواښونو هم نه بیریږي. تمند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې کوربه افغانستان دی، د هند د اتر پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي، د کابل پر وخت د دوشنبه ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ورځې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره جمعه د دې لوبې لپاره یوه 14 کسیزه لوبډله چې حشمت الله شهیدی به یې مشري کوي اعلان کړه. ملي لوبډله په روانه سپتمبر میاشت کې له جنوبي افریقا سره هم درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې لري. د لوبې د سپتمبر پر 13 پیلېږي او د سپتمبر تر 28 پورې به دوام کوي. د آزادو رزمي لوبو ام ام ای افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړي راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګانه وخت د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره سوه، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی و، خو له افغانستان څخه یوازې نجن حاضر و. نجن خپل سیال میکس هاندا ناجک ته په لومړي راوند کې د سبمیشن په وسیله ماتې ورکړه. هاندا ناجک د نجن د ضربې په نتیجه کې د 2 ثانیو لپاره بې سده سو او بیا ریفری نجن ګټونکی اعلان کړ. نجن په دې بریا سره د خپل سپورتي ژوند لسمه بریا ثبت کړه. د طالبانو حکومت په وروستیو کې په افغانستان کې د ایم ایم ای پر سیالیو بندیز ولګاوه. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. امریکا د ولسمشری ټاکنو له نږدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لنجمنې مسئلې اهمیت نور هم زیاتېږي.
تر څو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړپوړو قوماندانانو دخوا نه کانګرس ته وړاندې نشي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نشي، زه فکر کوم دا مسئله به همداسې دوام لري.
دا هم ورته چې د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مړینې نن 23 کاله پوره شول. هغه د طالبانو د لومړۍ دورې د نسکورېدو په وروستیو اونیو کې ووژل شو.
اوس هم دغه مقاومتونه په نومونو باندې چې دي دا محلي دي او د محلي مقاومتونه لکه څنګه چې پخوا ناکام اوس هم ناکامېږي.
له غلام خان بندر څخه له افغانستان سره سوداګري زیاته شوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یو مساله دوه چراش ډېر په زیوته او د سکین یو دا و راش په زیوته په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکین نه دا ډبل شي.
اوکراین د ایران لخوا روسیې ته د بالستیک توغندیو د استولو د احتمال له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام پریږدي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری انتخاباتو له رانږدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لنجمنې مسئلې اهمیت نور هم زیاتېږي. واشنگتن پوست رسپانی د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د جمهوری پالو تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له دریو نورو پوځي چارواکو سره په تماس کې ده څو د دې تاریخي ورځې په اړه خپل د سترګو لیدلې حال له دوی سره شریک کړي. نور تفصیل له احمد تکلنه.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم 2 میاشتې پاتې دي، د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پوځ له 3 تنه جنرالانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شاهدان پاتې شوي تماس نیولی څو د هغو توضیحاتو ته په خپلو څېړنو کې ځای ورکړي. جمهوري پالګوند له افغانستانه د 2020 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د ګډوډۍ پړه د ولسمشر جو بایډن پر حکومت اچوي، خو دیموکراتان په ځواب کې وایي چې له طالبانو سره د دوحې د سولې موافقه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل یې یوه برخه وه د مخکینی جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې لاسلیک کړې وه. واشنگتن پوست ورځپاڼې پرون د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د استازو جرګې جمهوري پال غړي غواړي د ځواکونو د وتلو په اړه خپل تحقیقات پراخ کړي او ځکه عیني شاهدان څرګندونو ته رابولي. د راپور لمخې د جمهوری پال ګوند تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاوز لدریو جنرالانو سره چې د ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل کې او د ځواکونو د ایستلو په عملیاتو کې ښکېلو تماس نیولی دی. د امریکا د پاوز ډګر جنرال کریستوفر دوناهو، د سمندري ځواکونو امیر البحر پیتر وسیلی چې په دې وروستیو کې متقاعد شو، او د پلیو سمندري ځواکونو بریډ جنرال فارل سولیوان هغه پوځي چارواکي دي چې جرګه توضیحات ترې غواړي. د چارواکو د تخلیه پر پروګرام څارنه کوله. په دوی کې جنرال سولیوان مخکې لا د تخلیه په پروسه کې د بایدن د ادارې پر تګلاره انتقادونه کړي وو. د استازو جرګې همداراز هڅې پیل کړي چې د حکومت دوه مهم چارواکي، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان هم د توضیحاتو لپاره جرګې ته راوبولي. جرګې تېره اونۍ په یو مکتوب کې بلینکن د توضیحاتو لپاره جرګې ته راغوښتی وو، خو هغه حاضر نه شو. واشنگتن پوست د پنټاګون د ویان جیمز ادامز له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دوناهو، وسیلی او سولیوان د جرګې غړي د ده په ټکو له خپلو شخصي نظریاتو خبر کړي، خو ویان زیاته کړه چې د دفاع وزارت د کانګرس د کومې رسمي غونډې اړوند خبر نه دی ترلاسه کړی. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر په دې باور دی چې په امریکا کې د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ پر حقیقت پوهېدل کانګرس او خلکو ته ډېر اړین دي.
ترڅو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړپوړو قمندانانو د خوانه کانګرس ته وړاندې نشي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نشي، زه فکر کوم دا مسله به همداسې دوام لري. د دې دپاره د امریکا ولس یو وضاحت ته ضرورت لري، او دا خبره تر اوسه هم د قناعت وړ نه دی، نه کانګرس ته نه د امریکا خلکو ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو پر کمیټه تور ولګاوه چې دا اقدام په بد نیت کوي. لبلې خوا د سپینې ماڼۍ ویان د شارون یانګ په یو بیان کې وویل چې د بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو په مسله کې توضیحاتو ته د جګپوړو چارواکو د چمتو کولو په ګډون د همکارۍ لپاره فوق العاده تدابیر نیولې دي.
نن د وژې اتلسمه د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مړینې درویشت کاله پوره سول. هغه د طالبانو د لومړۍ دورې د نسکورېدو په وروستیو اونیو کې ووژل سو. د احمد شاه مسعود په مشرۍ هغه وخت د طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره د شمال ټلوالي واحده جبهه فعاله وه، خو اوس چې بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، څو جبهې په وړاندې مبارزه کوي. د مقاومت په نوم په دې جبهو کې یوه هم د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ده چې وخت نا وخت د ځینو حملو مسؤلیت مني. آیا د احمد مسعود په مشرۍ جبهه د هغې ټلوالي ځای نیولی سي چې د احمد شاه مسعود په مشرۍ فعاله وه؟ په څو ثانیو کې په دې اړه تفصیلي راپور اوریدلی سي. احمد شاه مسعود له نن څخه درویشت کاله مخکې د 2001 میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 9مه چې د 1400 لمریز کال د وژې اسمبلۍ له 13مې سره برابره وه، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د هغو انتحاري حمله کوونکو لخوا ووژل سو چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو. ویل کېږي چې پر نوموړي د دې برید طرحه القاعده شبکې جوړه کړې وه. پر مسعود له برید دوې ورځې وروسته د سپتمبر پر 11مه په امریکا کې د القاعده شبکې غړیو خونړي بریدونه وکړل چې له کبله یې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د طالبانو د هغه وخت پر واکمنۍ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه بریدونه پیل کړل. په تیر جمهوري نظام کې د وژې اسمبلۍ 13مه د شهید د ورځې په توګه لمانځل کېدله، خو په تیرو دریو کلونو کې دا کار نه دی سوی. احمد شاه مسعود هغه وخت د طالبانو په لومړۍ دوره کې د دې ډلې د واکمنۍ پر ضد د جګړې مشري کوله چې له 1994 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پایه یې دوام درلود. سید اکبر هغه چې د طالبانو په لومړۍ دوره کې یو قومندان وو او اوس د خلاصون لارې شورا مشري کوي، وایي د احمد شاه مسعود په مشرۍ ائتلاف چې د طالبانو په وړاندې مبارزه کوله، د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې پرتله ډېر تفاوت لري.
یو د احمد شاه مسعود مبارزه وه د طالبانو په مقابل کې، خو بیا هم په هغه وخت کې طالبان ډېر مخته روان وه وقتاً په وقتاً به د سمنچکې نیولې او ځایونه نیولې. شمال ته طالبان داخل شول، شمال یې تر ولکې لاندې راوستې. اکثر یو د بدخشان ماورانه ټول منچکې د طالبانو په ولکې کې شوې. خو احمد شاه مسعود په هغه وخت کې په دې نسبت باندې چې هغه په جهاد کې د روسانو په وخت کې هم مجاهد و، جهاد یې کړی و، په پوهنه کې هم پوه و، خپل ځان یې تر ډېره وخته پورې ساتلی و. د ده زوی چې دی احمد مسعود، زما فکر باندې هغه نه ده تجربه لري او نه جهاد کړی دی او نه به خلک دونی په پسې شي لکه په هغه چې پسې و. نو دا په دې په مابین کې به ډېر فرق و.
احمد شاه مسعود چې د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې د جهاد تجربه هم درلوده، د دیارلسو د دیرشم مریز کال د وږي اسمبلې پر یولسمه د پنشیر ولایت په جنګلک سیمه کې زیږېدلې و چې په ځواني کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د یو مخکښ قومندان په توګه برخه درلوده او د طالبانو تر لومړۍ دورې مخکې د پخوانیو مجاهدینو د تنظیمي واکمنۍ پر مهال یې هم مهم پوځي رول درلود. کله چې طالبانو د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو له دولت کابل ونیوه، احمد شاه مسعود چې د دې دولت د دفاع وزیر وو، وتوانید چې له بېلابېلو تنظیمي ډلو څخه د طالبانو مخالف قومندانان د طالبانو په وړاندې په یو متحده ټلواله کې راټول کړي. په تیر جمهوري نظام کې د ملي دفاع وزارت سرپرست او اوس د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي هغه مقاومتونه نه بریالي کیږي چې په ملي سوچ سمبال نه وي.
د مجاهدینو قومندانانو چې کله قدرت ونیو او د حکومت په وخت کې سقوط شو، دیو په ولایتونو کې او په مرکز کې سیاسي پوستونه ونیول. اما متاسفانه چې د دیو فکرونه هماغه د چریکي قومندانانو په شکل باندې وو او وینه شو کړی چې ملي فکر ایجاد کی او د یو ملي نظام او حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. نو همدایلته چې ټول په خپل محلاتو کې ناکام شول، ځکه چې دیو سیاسي چوکۍ ونیولې، اما د دیو فکرونه ماغه سي د چریکي قومندانانو په شکل باندې پاتې شول. د اوس وخت کې خو داسې مقاومت هم وجود نه لري، اما بیا هم دا ماغه د چریکي قومندانانو هغه بیکګراوند په اساس باندې دیو مخې ته ځي او تر اوسه پورې ملي مقاومت چې یو ملي فکر باندې چې ټول افغانان په هغه کې راټول شي وجود نه لري. نو اوس هم دغه مقاومتونه په نومونو باندې چې دي دا محلي دي او د محلي مقاومتونه لکه څنګه چې پخوا ناکام اوس هم ناکامیږي.
د طالبانو په لومړۍ دوره کې د مقاومتونو عمده جبهه د احمد شاه مسعود په مشرۍ رهبری کېدله، خو اوس د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې تر څنګ د افغانستان د ازادي جبهه او ځینې نورې ډلې هم فعال دي. طالبانو په خپل لومړۍ واکمنۍ کې هم د دوی په وړاندې د مخالفو جبهو تحرکات کم اهمیت شول او په خپل اوسنۍ واکمنۍ کې هم چې درې کاله پوره سوي د مخالفي ډلې مهم نه ګڼي. خو د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود چې د ملي مقاومت جبهه مشري کوي وایي 15 پوځیان تر امر لاندې دي. هغه تیره اونۍ د امریکا سی ان ان ټلویزیونی شبکې ته ادعا وکړه چې د دوی جبهه د روان ملي کال لپاره د طالبانو په وړاندې 200 حمله کړې دي. د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر غوایی احمد شاه مسعود توانېدلې وو د طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره د دینو بهرانیو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي، خو زوی په دې کار د پوینا بریالي سوی نه دی.
احمد شاه مسعود سره طالبانو ډېر منځکي ونیولې او طالبان د اندازې ته ورسېدل چې خارجیان په دې پوسټ ولې چې نور طالبان د افغانستان ټول افغانستان تر واک لاندې راولي. نو بیا هغه و چې د احمد شاه مسعود د ډلې سره بیا دوی ملګري شول، د خارجیانو په جراو واسطه باندې دوی طالبان ته ماته ورکړه. اوس د احمد مسعود چې دی تر اوسه پورې زما فکر باندې د بعضې خارجیان سره کومکونه و اشتقاق کوي، عملي کې خارجیان تر اوسه پورې د دوی ملګري نه دي، ځکه زه فکر کوم چې خارجیان نه غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت هغه راوپرېږدي او نه داسې مداخلې ته لکه د احمد شاه مسعود د نورو ملګرو په سره چې دوی ملګرتیا وکړه افغانستان کې شل کال اشغال افغانستان تر اشغال لاندې راوستي دی، چې اشغال ته فکر نه لري. نو په دغه خارجي سطح باندې هم زما فکر باندې د هغې مبارزې یا د هغه مخالفت او د اوسني مخالفت ترمنځ توپیر شته. هغه مخالفت چې وو خارجیان د دې سره پرامل ګریس ولا افغانستان یې شرکا له شاته وغورځو.
احمد مسعود په خپل تازه څرګندونو کې ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پاتې پوځي تجهیزات او وسلې د دې سبب سوي چې طالبان تر بل هر وخت ډېر په وسلو سنبال سي. نوموړي همدارنګه وخت پر وخت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د طالبانو په وړاندې مبارزه کې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ وکړي. طالبانو په خپل لومړۍ دوره کې په داسې وضعیت کې واک ترلاسه کړی و چې د افغانستان زیاتې برخې د مجاهدینو ترمنځ د داخلي جګړو له کبله ویجاړې شوې وې او د افغانستان اقتصاد هم ډېر ځپل شوی و. د پوځي او سیاسي چارو شنونکی نجیب ننګیال وایي یو علت چې د طالبانو په وړاندې روانې جبهې ډېرې برلاسې نه ښکاري دا دی چې طالبان تر بل هر وخت له کافي پوځي تجهیزاتو برخمن دي.
زیربنا په لاس ورغلی دی چې هغه وخت کې دغسې زیربنا نه و. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیسو د اردو دپاره چې کوم تحکیمات مخکې د مخکې نه جوړ شوي وو په شلو کالو کې هغه دوی ته لاسته ورغلی دي چې پخوا طالبانو دا نه درلودل او دا ډېر زیاتې پیسې ډېر زیات منابعو ته اړتیا لري چې دوی په ټولو ولایتونو ولسوالیو کې په مختلفو لویو لارو کې مختلفو ځایونو کې نظامي تحکیمات یا زیربنا دوی جوړه کړې وای. نو دا د دوی د قوت نه کې دي د تیر په پرتله باندې او د جګړې تاکتیک کونه هم متفاوت دي. دا واری طالبانو په لومړی دوره کې مونږ د زارمر ګبریدونو شاهدان نو د هدفي وژنو دغه ډول تاکتیکونو شاهدان نو. دوی مثلا په هغه دوره کې د خارونو په منځ کې لوی بریدونو تجربه نه درلودله او دوی فعلاً دغه څه دي چې په تیرو شلو کالو کې دوی پراخه نظامي تجربه ترلاسه کړله. د جنگ په میدان کې ډیره اوږده جګړه وکړه.
طالبان د تیر جمهوری نظام په وړاندې د شلو کلونو لپاره له جګړو، چاودونو، ځانمرګو بریدونو او نورو غلچکی حملو وروسته پر قدرت د آرام ساه اخلي. خو د دې په وړاندې خال خال مقاومت هم روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په جون میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو د طالبانو مخالفان په خپلو کې انسجام نه لري او د دغو ډلو وسلولو بریدونو د طالبانو تر ولکې لاندې قلمرو ته د پام وړ ګواښ نه دی پیښ کړی. د طالبانو ځینې مخالف ډلې چې له بهر فعالیت کوي د اوسنۍ سیاسي کشالې د حل لپاره د وسلولې جګړې پر ځای د خبرو او مفاهمي لار غوره ګڼي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل چې د جمهوریت غوښتونکو خوځښت د مشرتابه غړی هم دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدا موضوع یاده کړه.
د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو خوځښت او موږ په دې عقیده باندې یو چې باید د خبرو د ډایالوګ د لارې ملي اجنډا باندې کار وشي او هغه بل اخره د ډایالوګ د لارې د افغانستان مشکل حل شي چې د نفع او د انحصار د قدرت سیاست نه وي او ټول افغانان چې د بیلابیلو ډلو ګروپونو دي د تفاهم په نتیجه کې د قانون په چوکاټ کې ټول سره ژوند وکړي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې هر حرکتونه او مقاومتونه چې ملي سبغه ونه لري هغه ناکام دي او څه نتیجه نه ورکوي. نه پخوا نتیجه ورکړي وه نه اوس نتیجه ورکوي.
طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم د قدرت د شریکولو له طرحو سره مخالفت کړی وو او اوس هم دې ته تیار نه دي دا سي ټولګډونه حکومت تشکیل کړي چې نړیوال یو غوښتنه لري. د طالبانو اوسنۍ حکومت چې د یو هیواد له خوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی تر اوسه له خپل مخالفو جهادونو سره مذاکرو ته لیوالتیا نه ده شولې. خو د طالبانو مخالفو ډلو ویلي دوی به هم د دې ډلې په وړاندې له جګړې لاس وانه خلی. د پوځي او سیاسي چارو شنونکي نجیب ننګیال وای د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهه د جګړې په ډګر کې لازمه تجربه نه لري.
دا مقاومت سنی ډاله چې دا خو تر ډیره کچه پورې دغه د جنگ په میدان کې د چریکي عملیاتو په برخه کې څه ډول چلن چې باید طالبانو د نظام سره یا رژیم سره وشي په هغه کې کاملاً بې تجربه ده او د منظمې جبهي جګړې یو څه ناس برخه یې ځینې غړي د افغانستان د نظامي جبهو کې پاتې شوي وو، یعنی د افغانستان د اردو د پولیسو په لیکو کې. خو هغه د تاکتیکي د چریکي جګړې تجربه لا هم نه لري او شاید ورته مشکل اوسیږي. کوایما دا به ډیره د انصاف لري نه یی که خپل احمد شاه مسعود هم فعلی وضعیت کې د طالبان سره مخامخ وای هغه ته به ډیره مشکل وای چې دغه وسره قوت چې طالبان لري او کوم منابع چې وسوی لري او کوم تاکتیکونه چې دوی په تیر شلو کالو کې وکړول دا د احمد شاه مسعود لپاره هم ډیره مشکل شي وای چې د سره مقابله کړی وای. یوازینی څه چې طالبانو ته زه فکر کوم سرخوږی جوړولی شي هغه د افغانستان د خلکو د ولس پاسون دی. د ولس پاسون پرته د پراخ ولسي ملي پاسون پرته د کوچنیو جبهو دپاره او تر څو چې ملي اجماع له ځانه سره ونه لري او ملت له ځانه سره ونه لري د نورو هیوادونو په مرسته باندې کوچني تحرکاتو ته باندې ټوله تکیه کوي. فکر نه کوم چې په اسانۍ دوی وکولی شي چې طالبانو سره جګړه وکړي.
طالبانو که څه هم په تیرو دریو کلونو کې پر رسنیو، ټولنیزو شبکو او خبریالانو فشارونه زیات کړي، خو بیا هم د طالبانو په وړاندې د وسلوال مقاومت، غلچکیو بریدونو او نورو جګړو راپورونه خپریږي. په تیر جمهوري نظام کې د ملي دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش وایي هر حکومت که د ولس په وړاندې له استبداد او جبر کار اخلي له عکس العملونو سره به مخامخیږي.
خصوصا په افغانستان کې چې زور زیاتی او سیاسی اقتصادی او فرهنګي مشکلات د نظام له طرفه نه پر خلکو باندې تحمیل شي، طبیعتا پر خلکو باندې بد لګیږي او خلک د نظام په مقابل کې عکس العمل ښیي او د وخت په اوږدو کې ځینې مقاومتونه له پرګنو نه په متفرق ډول شروع او ورو ورو په سطح د ملي پراختیا مومي. یقینا بهتره دادی چې او ستر زبا تر چتر لاندې د ناخوالو په مقابل کې وتوانیږي چې ودرېږي او مبارزه وکړي چې مثبته سیاسي اغیزه پر خلکو باندې پیدا کړي.
انتقادونه دا کړي چې هم طالبانو او هم یې مخالفو ډلو هغه څه ته چې خلک یې غواړي پام نه دی کړی. د ملي مقاومت د جبهه مشر احمد مسعود تیر کال ویلی وو په اصل کې چې نړۍ افغانان هیر کړي، دوی به د خلکو په ملاتړ خپل مقاومت ته دوام ورکوي. یو شمیر افغان څارونکي په دې باور دي همغه چې طالبان د یو ټول ګډونو حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي، تر اوسه سیاسي او وسلوال مخالفان هم نه دي توانېدلي چې د دې ډلې د واکمنۍ پر ضد تر یوه پیاوړي او واحد چتر لاندې راټول سي. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې له پنشیر او ځینو نورو ساحو پرته پر نور افغانستان ولکه ټینګه کړې وه، خو په وړاندې یې پوځي مقاومت روان وو. اوس چې طالبان تقریبا د افغانستان پر ټوله جغرافیا واکمنان سوي، لا یې هم په وړاندې د مقاومت لړۍ ختمه نه ده، خو اوس دا مبارزه په پاشلې بڼه داسې وضعیت کې روانه ده چې د احمد شاه مسعود له مرګ درویشت کلونه وروسته یې زوی د طالبانو پر ضد د مقاومت د جبهې مشري کوي او باور داده چې لا هم احمد مسعود نه دی توانېدلی د طالبانو ټول مخالف لوري تر یوه چتر لاندې منسجم کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلورویشت ساعته
ازادي رادیو ته غوښست. اوکراین د ایران له لوري روسیې ته د بالستیک توغندیو د استولو د احتمال له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ. له دې مخکې متحده ایالاتونو هم روسیې ته د ایران د بالستیک توغندیو د احتمالي استولو پر راپورونو اندېښنه ښوولې وه. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې روسیې ته د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د احتمالي استولو د راپورونو له پلوه ژوره اندېښنه لري. د وزارت په یو بیان کې چې د ایمیل په وسیله خبریالانو ته استول شوی دی، ویلي چې د تهران او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو پراختیا د اوکراین، اروپا او منځنی ختیځ لپاره یو ګواښ دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دې برخه کې پر روسیې او ایران فشارونه زیات کړي. له دې یوه ورځ مخکې د امریکا سی این این تلویزیوني شبکې او وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران روسیې ته د لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي استولی دي. د شبکو دا راپورونه د هغو سرچینو له قوله ورکړي دي چې نمونه یې نه دي افشا شوي. رویټرز خبري اژانس په 13 اګست میاشت کې راپور ورکړی و چې روسیه تمه لري په نږدې راتلونکي کې له ایران څخه د فتح 316 په نوم د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ترلاسه کړي. د رویټرز په راپور کې راغلي و چې د روسیې لسګونه پوځي کارکونکي په ایران کې روزل کیږي، څو له دې توغندیو څخه چې لارښوونه یې د سټلایټ په وسیله کیږي د کار اخیستو لارې چارې زده کړي. د راپور له مخې ایران روسیه ته دا بلستیک توغندی د دې لپاره ورکوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې واخلي. متحد ایالات چې د اوکراین له اصلي متحدانو څخه دی، د جمعې په ورځ روسیه ته د دې توغندیو د استول کېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړه، او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار شان ساویت ویلي و چې د ایران لخوا روسیې ته د فتح 360 توغندیو سپارل به د دې ثبوت وي چې تهران پر اوکراین د روسیې د تیری پوره ملاتړ کوي. خو په نیویارک کې د ملګرو